سهار لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه تر ډیره د ازادۍ راډیو پروګرامونو تاندې څانګې او د هیلو وړانګې ډرامې ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې مشر وایي طالبانو د ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي موسسو کې د افغان میرمنو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره بشپړېدو ته نږدې شوې. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس جان اګلند چې په تېرو شپږو میاشتو کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر کړی، اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی د ته ډاډ ورکړی چې دا تګلاره په نږدې راتلونکي کې بشپړېږي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو په تیره دسمبر میاشت کې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او په اپریل میاشت کې دا بندیز د روغتیا او زده کړو له سکتور پرته د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر یو تګلاره کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو حکومت او ایران د هلمند سیند له اوبو د ایران د اوبخور پر سر د لانجې لپاره یو سیاسي حل لاره عمومي. ښاغلی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر ولیکل چې که د دوی خبرو نتیجه ورنکړه، دریمګړي لوري ته دې د منځګړتوب اجازه ورکړي او که دې کار هم نتیجه نه درلوده، نو دا مسله د نړیوال قضاوت ته وړاندې شي. خو د ده په وینا له یوې د تګلارې څخه هم تر اوسه کار نه دی اخیستل شوی. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي چې ایراني مشرانو خپل زور ښودلی او افغانستان ته یې د احتمالي جګړې په ګډون ګواښونه کړي. ایران له څه مودې راهیسې ویلي دي چې له هلمند سیند څخه یې د 1951 کال له تړون سره سم اوبه نه دي ترلاسه کړي او د دې هیواد ځینې برخې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت یې په ځواب کې ویلي چې د 1951 کال تړون ته ژمن دي، خو زیاتوي چې د وچکالیو له کبله د هلمند سیند په اوبو کې د پام وړ کموالی راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې آصف علي خان دوراني د افغانستان لپاره د دې هیواد د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. د وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. له دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان و. ښاغلی صادق د مارچ په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې خپله استعفا یې حکومت ته وړاندې کړې ده. اوکراین وایي چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د دې هیواد د غلو دانو د صادراتو مخه نیسي. یوه اوکراینی چارواکي پرون وویل چې د اوکراین د پی وی دینی بندر له لارې د غلې صادرات درېدلي دي، ځکه روسیا کښتیو ته اجازه نه ورکوي او ورسره د تور سمندرګي له لارې د غلو دانو د صادراتو تړون عملاً د منځه تللی. دا تړون چې روسیا او اوکراین په تیره جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب لاسلیک کړ، تیره اونۍ د دوو نورو میاشتو په مخه د دې لپاره تمدید شو چې د اوکراین د دریو بندونو اودسا، چورنومورسک او پیویدینی له لارې به غلې دانې او غذایي مواد صادرېږي. ملګرو ملتونو د مې په دوهمه نیټه اندېښنه وښوده چې پیویدینی بندر ته یوه کښتۍ هم نه ده رسېدلې. او د جرمني د دفاع وزیر بوریس پیستوریوس له اوکراین سره د نورو مرستو د بندولو په خاطر پر هنګری انتقاد کړی. پیستوریوس پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل پر اوکراین د مرستو د بندولو له کبله د هنګری چلند نه هیلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د هنګری تر ټولو لوی بانک او ټی پی د روسیې د یرغل د ملاتړو په لیست کې شامل کړی، چې دې کار د بوداپست غوسه وپاروله. د هنګری د حکومت ویاند د دوشنبې په ورځ وویل تر څو چې دا بانک د بندیزونو له فهرست څخه نه وي لرې شوی، هنګری به له اوکراین سره نورې پوځي مرستې ونه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي او ورپسې به د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه واورئ.
تاندې څانګې د ځوانانو خپرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نزده کوي او دا ورته شرم ښکاری چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نزده کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټې لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خپرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زمو کور کې ټول کارونه موږ یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دینس د کړیلت ته د سده په دې باورې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزده دي نه کوي څه دي
دې کو کوم یا دین نور کار نه استما ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول.
په افغانی ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینهو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق، ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه راته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا په سیمو کې د کور مربوط کیږي یا د ښځو مربوط کیږي هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه داسې نارینه دي، مثلا یا لوښې ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کوي په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولی د څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ یا هر ارکان په دا کارونو کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي. دا کارونه د ښځو مربوط کیږي، یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته یو لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم همدغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور ده، زموږ پلار ده. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار د چ په داسې وخت هم ځوانان خپل ځان ته څو کولای شي.
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخی تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کوو. زه محاصل یم او تر یو څه وخت ما پورې لیکن هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان لپاره خپل کالي سرې کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي څه دي. کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي، ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یې ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام ستر وک څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېرې کسانې نزده کوي او د دې نزده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پیښي. خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللې یا په اتاق کې تنها کېږي هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلمه چې په خپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو دا دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ما څه وکړي او یا زده کړي. بل خبره دا ده نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه یې زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې دی وږی یا تږی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما په خپله کور کې به څوک نه وو یا به چېرته تللي وو خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاروو یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه وو دیګ دی وایي ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی وو یا به مې کړی وو نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه دی راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاتې سوی یم، یعنی ما ته یې په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک وو که به نه وو ما په خپله کولای شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل، که څه هم کالي پرې منځل ما خوښېږي نه خو مطلب زده مې دي.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه یې زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. دغه ځوان پوهیالی مل خمر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضروري کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسېږي. نو دوی کولای شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کراته وایي چې خپله هم په کور کې کار کوي؟
او زه به کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبه ته راخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه که دغه اول وختو په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټۍ له وجې نه مې کول. نو خو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی، نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه د اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هیڅ پخلی نه کوي، نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره به ټولوي، بل کار به کوي او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زمونږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او رسته پختنه دا چې یو ځوان وغړی په کور کې کار وکړي کنه لمړی از د کول پکار دی د لکم زی بدرا پیل کړي
اوس مثلا د بوتونو رنگول خو زده کړ نه غوړي خو فقط یو فکر دی وکړي چې د څومره بده د چړې ته مور یو خور یو بل څوک لګیا یو بوتونو ورته رنگوي کنه نو یو ویش وجدان چې وی د کرونه بیرې سره تاسو نه کی خو زه په یګم مثلا اخلای پخلای چې د بیا زده کړ هم غوړي نو دی کول شي خپل مور سره له میرمن سره له خور سره کینی یو ورځ دی ور سره اړتیا نو دا حکم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي آسان کار دی فقط کتو کو غوړي چې د بدلون وکړي او د غوړه بدلون په ځان کرا ولي کولای شي
درنو اوریدونکو د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپل ټولي اړتیا وي خپل پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي همدارنګه د کور په کارونو کې لمور خور او خزي سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډیره کړي د تا نسانګې په دې خبرونه کې د موضوع ته تمکیګو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړم
شنیوالی نوې تربیه سوي د صحی موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسی جو
بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي
په ځوانی کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغيږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي د کابل اوسیدونکی عطا لنګار چې تیر کال په روژه کې اپنډکس شوی وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه
رڼایي لږ سره پیدا شوه بېله دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیکه مې ځان ورسو تر 3 بجو ډاکتران رانغله چون 8 بجې هغه حاضري که نه د ډاکترانو 8 بجو ته منتظر شوم د درد زخت ډېر شو که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکتر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس
د انګار بخت بیدار رو چې خښو خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري د خصوصیدونکو سن اولاد یو خپلوان کې سره تکوي چې د ځن تداوي او د ډاکټرانو د بی غوري لوجي یو پخ غوسه شو
زمونږ دی یو د تروز یو یو څو وخت خپه درد کوله بیا د هر ډاکټر ته وجه ورتلو یا به ورته چې اډوکې د خراب دی چې شي دی نو د صحیح تداوي په خوښ کې بیا فعال نه و نو فلستر اور واچول یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړ نو مونږ کابل ته راوستو چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې ویل چې د سرطان مشکلات شاید وي بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو الته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو او د پلاستر چې کوم پلاستر خوښ کې ډاکټر ورته چول او هغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړه
د کابل اوسیدونکو لیزا وایي ممکن ډېری ناروغي په ځواني کې په سړیا سر ونه کړي خو په ورسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوري کیږي هغه وخت ډېر ستونزې ورته جوړولای شي
ستونزه موږ ته پیدا سي موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو ځواني او تندرستي خیر دی په دې سره موږ کوي چې مبارزه وکړو اما سبب زموږ سن ډیریږي او سن چې ډیر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کیږي غوښنه موږ ته مشکلات راولي اته که د جنو حساب کې وګورو چې هغه خپل مند دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي نو موږ باید په دې فکر کې ماموسي چې د دې یو بل مسولیت هم پوهه کړي
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپل ناروغي پټوي دوی ته د ارخ کاری چې چاته وایي چې زړه تکلیف لرم خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپل ناروغي پاړه کورنۍ ته نه وای او همداسې په ځان تی روي ناروغي ډیریږي چې بیا به کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک مالې دلی دي چې میده به خوګیدا بس یو انفرازول ګولای لیدلې دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولای ورته وای دغه اخلي دغه خوري په دا ځان وای چې بس دا مې روغوي وروسته ورو ورو د سرطان طرف به ولای دا عمره کړی دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکتر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې رو هغه سم ډاکتران نه دي او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده په خصوص کې بعد هغه سپینجري خوراکیان خو مجبور دي بلانو د پلاس او پښو لیدلي چې مجبور دي دغه ډاکتران ته ولاړ شي. نو دا یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډېره ده په دې خاطر چې موږ د کوچنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسېږو.
اتلنګار د ځوانۍ پر مهال د ناروغۍ یو علت ناسم خوراک بولي. د وایي ډېر ځوانان یې لیدلي چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحي نه وي.
دا د سرک د سر د غوړي ډېر ځنډینې یو هفتې یوې نیمې هفتې نه وخت پرې تېر شوی تک توره وختې مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بله خبر دا ده چې خلک له کورونو کې شی نه پخوي مګر د سرک د سر خواړه غواړي. ورس د سرک د سر خواړه راوړه لکه سمبوسې راوړه پیرکي راوړه یا چپس راوړه اگر چې هغه غیر صحي هغه چپس یا دوی سم پاک مینځل یا هغه ګندنه چې دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک مینځل شوې ده نه ده مینځل شوې ده او ټول میکروبونه دي کنه ټول پرونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وځي دي پیږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري هغه ته باید خپل یو څه آماده کړي او ورسره وري کې چې هغه بیرون وځي هلته چرته خپل هغه کې وي خوري خپل غرمای چې دغه په تیر کې.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې پخله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خراب وي ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګایي زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره.
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپېریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا دا کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدای تپو تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده خوراکونه هم ډېر صحیح نه دي د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سره ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنې زه په هغه باندې غالب یم دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ای باندې ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کی هغه دغه سي امراض او سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي اولادین استفاده کی د دغه سي عواقب ته بیا دونه فکر نه کوي چون دوی غرور امغه چې ما ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د ایبان دینه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوی وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمنده اوسي په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې د خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کېږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض و خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د واده نه بیا مشکلات ورته پیدا کېږي. نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور و پلار ته نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کېږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کېږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورڅخه پیدا کېږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ما ورکه. ځوانان باید خپل مرضونو په اړه خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په همغه مرحله کې مخنیوی کیږي.
خو ګوریدونکو د تانې څانګې دا خپرونه هم دومره وه، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
تاسو تا وایم لگه شیبه غلی شی وقشه چه طبیعت صدر تا وای. تاسو ده طبیعت غگونه و آوری دل د طبیعت غږونه او د غرونو چوپتیا مو احساس کړه، د شنه آسمان ننداره مو وکړه، پوه شوئ چې تاسو ته یې څه ویل. مونږ او طبیعت نش لیدونکې اړیکه لرو، راشئ چې د طبیعت ژبه هم زده کړو، سوله یو بل سره وګړیږو او د یو بل په خبره وپوهیږو. راشئ چې د ګلونو خندا زده کړو، د مرغانو سندرې زمزمه کړو. راشئ چې د ونو قدر وکړو، د ونو او بوټو هرکلی وکړو او غیږه ترې چارپیره کړو، سو یخ سورای او خوږې میوې مو په نصیب شي. دوی ټول زمونږ د ژوندانه برخه ده، زمونږ ملګری دي. مونږ له دوی پرته ژوند نشو کولای. راشئ خپل غیږه ورته پرانیزئ او ښه راغلاس ورته ووایئ. مونږ له طبیعت سره نش لیدونکې اړیکه لرو، مونږ له یو بل نه پرته ژوند نشو کولای. دوی پر مونږ او مونږ پر دوی ودان یو.
خیالی زویا؟
سو ای موره؟
مرد صدقه شا، مرد جار شا، مریض خوب نه، چای و دوره ده دیر کم خوارل.
نه موره، مریض نه، اصی ما ویل شده بلچه و کلنگ بزو زان سرا واخلم، لار بمی بیا روز تراب سراتی.
دلمر لکم یو پارا خطله، چی خیالی زوی می لما سرا کار تزی.
خود تو مور می وایی، چی خیالی چورتو نوهی یو کار نکوی.
زاو مور خود استا پا خیر وایو، چورتو نو آتشو خیالونو چنه جوریگی.
خیالی زویا، پلار ده خوایی، اولاد خوبی ده هم دیده پارا چه مور او پلار ده خیر رسیگی، ده خپل کورانه او نور و خلکو پا خراشی.
نو ما تاسو یا نور و خلکو تا کلا بد رسولی دی، ایلا لزان سر غلی کنم او پا خیال که دوب شم، تاسو میم دیتم نپریگ دی؟
خیالی زویا، ده مور خبری دی دیری دی، رازه چه زاو تا پا خپل کار پسی زو.
سمده پلارا، ته مخ کې شه، زه به د شالو خوا غلی غلی در پسې درځم او خپل خیال پلاو به مکم.
بسم الله که زویا، زه چې روانېږو.
درځه پلاره له خیره.
خیالی زویا، نن چې ته کار ته روان شوې، زه به د کلي په ماشومانو پتاسې وویشم.
زما برخه پتاسې به راته وساتې.
ښه ده زویا، په سترګو. چې دا پلوشه ولې پسې ورکه شوه؟ ویلی و چې اوبو ته به یو ځای ځو. عمر ډیر دی لکه چې راغله.
قندی ګل ترورې، دا د زم راغلم.
راځه، خدای دې هر کله راوله، ستړې مشي لورې.
ښه ده شي ترورې، خدای دې د بچو نه غم وساته.
آمین له تا سره. راځه دلته دې بالښت ته تکیه وکړه، یوه پیاله چای به وڅکې، بیا به اوبو ته ځو.
نه چای نه څکم، دا منګی اول خالي کړه، بیا به نو چینې ته پسې ځو.
په منګي کې څه دي؟ هغه لنډۍ ده چې وایي ته د ګودر غاړې ته راشه، ما په منګي کې پراټې راوړي دي. نه نه چې پراټې دې پکې راوړي وي.
وهي ترورې، پراټې مراټې نشته، د سلمان عاشق مینې وریجې مې پکې راوړي دي، د احمد خان له ویرې مې په منګي کې راوړي.
ښه کور دې ودان، زه به دا وریجې دې بل لوښي ته ترې واچوم.
په منګي کې د سلمان څادر هم ورسره دی، په هماغه څادر کې ورته غوټه کړه.
سمه ده.
ګوره قندي ګل ترورې، حاجي شیرین کاکا ته به ووایې چې د همت خان نوم دې پټ وساتي. که سلمان عاشق ته ووایې چې وریجې د همت خان غلا کړې وي، په ټول کلي کې به ډنډوره شي.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګا ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
واه واه، نام خدای دی وی مور جانې، دا د څومره خواږه سبزی پخه کړې ده، د چا خبره سړی ګوتې ورسره خوري.
درود شه سنگینه زویا، دومره خوندور خواړه بنوي دې اسې صفت کې.
نه پر اختیا خوندور دی مورې، که څنګه پلاره؟
خوان خو ډیر خدای، خو یو بل خبرم بکشتا.
سنگین پلار تا لکه چه خوب کی رویستا.
نه نه زید صفات خبره کوم اخه دا چی مالګه مناسبه ده یعنی ډیر نه ده غوړیم په کې ډیر نه دی
پلار جان ازبه یو بل صفاتم وکماو
بس بس سنگینه زویا تاسو نو بیخی غواکی او پلوونه ترې جوړ کړل
غواکی او پلوونه نه غواړي هر خواړه چې خاو پاک پاخه شي او بدن ته ګټور وي هغه خ دی ما دا خبره کوله چې په غوړیو کې پیازم ډیر نه دی سوځیدلی
وی زویا ته خو سم ډاکټرې کده ډاکټرې سبق دی وایلو لوی ډاکټر بدر نه جوړ شي
اوهو تاسو د ډوډۍ په سر خوګ مجلس نکلولې ده د مرګي د هیر شي ملالۍ مو هیر کړې ده
لګ مخ کې خوام دلته وپلاره چې دا چیرې لاړه
ته صبر چې زه ورغه کم ملالۍ لوري و ملالۍ
څه وایې مورې
مور دې جار شه ته چیرته پټوي راځه مونږ ډوډۍ ته ناست یو
څه دلته ما په اوبه او صابون لاسونه مینځم چې ښه پاک شي
وی پاک لاسونه دې جار شم راځه چې ډوډۍ درنه سړیږي
خاله مورې درغلم
ته راشه زما څنګه کېنه راشه
نه نه ملالۍ لور مې زما تر څنګه نی
څنګه للا د پلار تر څنګه وکېنه
خانو خوښه دی چې زه نه یم در باندې ګران او پلار مې در باندې ګران دی د دوی تر څنګ کېنه
نه للا داسې نه ده تاسې ټول را باندې ګران یی
ملالۍ لور خو زموږ د کور دیوه ده
خدای دې دا ډیوه روښانه لري په مونږ هم ګرانه ده او مونږ هم ورته ګران یو او زه بخښنه ترې غواړم
د څه شي بخښنه سنګین لالا
خو مونږ ډوډۍ ته ناست وو او ته مو هېره شوې وې
خو زه په خپله لږ وروسته راتلم
نو مخکې ولې نه راتلې
په کارتوني مجله کې مې یوه کیسه کتله
په کارتوني مجله کې د څه شي کیسه وه
چې ډوډۍ وخورو بیا به یې کیسه درته وکړم
خا کاکا خوشاله دار ته چول ستا ویختان جوړ کوم او کده چنارګل
عاشق هیر دې ډیر شوی د چنارګل ویختان خو دې پرون جوړ کړی
ته خوای نو کوم ورځ چې یو من مینی وریږي را نغلا کړی دي او مازغه به بیخي کمزوري شوی دي خدا ورستی
خدای به خیر کړي ښا اوس نو دا ویختان را ته پاک پچاړه وخره
په دوار سترګو کیره دا
عاشق لاس پورو خو روا کور دی وایم لغلی ډکشا اس نه چې د کاکا خوشاله سره نه د پمبه پټای جوړ کې
یا را چنار ګولا کده خوشحال کاکا د سره د پمبه پټای جوړ شي لا ګټه به پکې وکی او
عاشق د چنار ګل خبره ته واګ مګدا چې غوڅ به مکی
وایم چې لالا بیغم اوسېګا عاشق خپل کار کې استاد دی استاد او
چنار ګولا
وایم کور دې له غلې ډکشا کاکا خوشاله
سدی وایل عمل کا وسه
هاسه ما ویل چې د ژرند غاګ داسه بدل غونډې شو چې په ډول کې خو به غنم نه وی خلاص شوی
غم مکوا کور دې وایم له غلې ډکشا زبم دا هوس ورشم
اخ خو چې چنار ګل دې ولېګا کړه تی ډېرې کمی سړی له کاره باسي او
چنار ګل خه سړی ده خواندوری خبری کنی
او خس هرای خوده او آقا ده حاجی شیرین هم را روانده والا چه لکه چه ده ویختان جوری کسنگا
و خیر ده راشی زما ویختان تیار شو ته با ده حاجی شیرین ویختان ور جور کن زبا خشین لونگین چای در تراولا
یارا کاغا خوشان زبا دزنا خبر ده اکرا رازه رازه حاجی شیرین هانا چه شین لونگین چای هم نقص شو که نه
ستا خبری ترشنه لونگین چای هم خواندوری دی
ته پخپله ګل سړی او ګل ګل خلک هم پیژنې راځه کینه ښه دا راته چې سر ویښتان دې جوړ کړم او که بریتونه
نه د سر ویښتان جوړوم او نه بریتونه بس اسې راغلم چې یوه خوږه خبره در سره شریکه کړم
چیرته لکه چې واده واده ته راږدې چې ښه وایم چې غوښه او پړونه پکې وخورو او ښه سرکی ډول پکې وغړم به وغړم به غړم به که نه څه خبره ده وایه
واده واده خو نه دی خو دا د پلو خبره پکې شته
اوه خبره مې سر خلاص نشو ګوره ګله برانه نه کوي د چا خبره له کوپړی وې د عقل مارغه الوتې ده او
زړه مو د عقل مارغه به دې بیرته کوپړی ته راشي ته صبر دا دې ورکه مې نه وریږي
هو هو دا چې وینم دا له کومه را پیدا شوي اے دغه د وریجو غل خوراته وخه کنه چې په ټول کلی کې رسوا کوم او د ډورور پسې وخه کوم
پغل او مل پسې مگر ځه خپل بچو سره نوش جان کا هغه چاتم دعا کوا استا ورکه را پیدا کړه او پتاه زړه خوګی ده
صدیقې ته خړو لوخي دی ومنځل کلا پات دی
دې ملاله پلارا منځلې و بولا اوس لمر څنګه غنچ وچی
مور جانې ګډیر پاتې وی چې زم در سره مرسته وکم
مور دې جار شه سنگینه زویا دادې لمر ته اقدام
خه ملاله لوري دادې ستا امر خو په ځای شو
پلارا زما کوم امر
ولې هیر دې شول تا ویل چې لاسونه په اوبو صابون ومینځو چې د خوړلو لوښي هم ومینځل شي بیا به د کارتوني مجلې کیسه درته کوم چه در په یاد شول نو را واخله مجله او مونږ ته کیسه وکړه
سمه ده را واخلم
چیرته دې ایښې ده زه به یې درته را واخلم
د نانځکو د کوټنۍ په سر مې په تخت ایښې ده
ژر یې راوړه چې زمونږ ورته تلوسه ده
دا دې را مې وړه دا کیسه مې یادوله
وی دا خو نانځکې پکې رسم دي
هو د همدې نانځکو کیسه ده
دا یو نانځکه څومره ښکلې او پاکه ښکاري
دا مخ او لاسونه پاک په اوبو او صابون مینځي ځکه داسې ښه ښکاري
او دا بله لکه چې ناروغه ده په مخ مو ګلاب څه فکر کوم استفراغ کوي
لکه چې ناسې درد کوي پر ناسې لاس ښی دی
هو دی به لاسونه او مخ په اوبو او صابون نه مینځل
خو دې بلې هوښیارې نانځکې نصیحت نه ورته کوه
نصیحت یې ورته کوه خو دې به یې خبره نه منله
ملالۍ لورې هوښیاران وایي چې اول سړی باید په خپله په ښه کار وپوهېږي که په خپله نه پوهېږي د بل هوښیار بنیادم خبره دې ومني دا کیسه به په دې نورو پاڼو کې هم پسې اوږده شوې وي
هو ته صبر چې دا نورې پاڼې واړه
شکر دلته خو یې ډاکټرې ته راوستې ده دا دې په چپرکټ کې پرته ده او سیرم یې ورته لګولی دی
دلته ډاکټر ورته ویلي چې بیا به لاسونه پاپ اوبه او صابون مینځي
ها ها نو دا ځل خو به د ناروغې نانځکېم د ډاکټرې خبره منلې وي
خو دې منلې ده دادا وی ګورې
وی دلته خو نانځکې کتار د لاسونو مینځلو لپاره ولاړې دي هغه دی د لاس مینځلو د لوښي تر څنګ صابون هم ایښی دی
دا د کتار په سر کې چې لاس مینځلو ته ولاړه ده هماغه مریضه نانځکه ده
ملالۍ لورې له ما سره د نوی فکر پیدا کړه که خدای کول ستا له برکته به د ټول کور دپاره یوه ښه ډالۍ راوړم ملالۍ لورې
ښه پلاره څه دې ویل
شاباس دلته د سړک له غاړې لږ را دېخوا کېنه دا زموږ د کلي د موټرو اډه ده
ښه ده موټر خو نشته پکې
اوس به راشي لورې د کلي فلانکوچ بازار ته ځي راځي
بازار به ډېر لوی وي ډېر دوکانونه به لري
هو لوی دی ته به هم د خپل وطن بازارونه وویني لورې
پلاره سرکونه چې پاخه شي موټر به هم په لږ وخت کې بازار ته رسېږي که نه
خدای مهربانه دی لورې سرکونه به هم پاخه شي
په بازار کې به ما ته رنګې او د رسم کتابچې م اخلي که نه
هو خود یې درته اخلم
ته څومره ښه یې ډېر راباندې ګران یې پلاره
ملالۍ لورې ته هم راباندې ګران یې
موټر راغی
هو ومې لید لورې
پلار هغه پیو کچرا ته وی دروي
ورخه کیګه ما سوال دی ویني په خپلې دروي
بازار والا بازار والا بازار والا هلا کاکا و خجې چې زمون بیره ده
ته لک صبر وکا یو پختنه در نه کوم
او بابا پختنه و بیا په موټر کې کوي پلار کې نور موټر سوار نه رانه اوچته وی
لک په قرار غږیګا زه در تام چې پختنه در نه کوم د خبرې ته وار نه راکوي
د خبرې وار بیا په موټر کې درشي یو ځل خو موټر ته وخیږي
واله کا شاغه زور مکاوه په آرامه خبرې وسره وکا
استاد فیروز په خبرې سر نه خلاصيږي
استاد فیروز چې کلینر ته دلګ نصیحت وکا
دته خو دې خدای هدایت وکړي دا هم داسې دی تا څه ویل
ما دا ویل چې دا غي خوازي او څه سودا اخلم موږ له ماجرته نه وی راغلي تاسو خو به په موټر کې راوړای شئ کنه
بیا غما وسا دا ډېر تنګ پلان کوز دی کته وړو بوجه اخلي کبل څه خاص د موټر په سر یې درته راوړم
کور دې ودان استاد ملالۍ لورې
څه دې ویل پلارا
پلار دې جار شلورې درخېجه موټر ته
ښه ده پلارا دا دروازه خو بند ده.
والا کا شاغا؟
ها استاد
دا دروازه ورته خلاصه کا.
قسم ده صبر شابه سپیره وکه مخه جي
جان مکوا خيجو.
آفرین لوری د کړکی خواته کینا دا غسی آفرین
لارا پلار کی تو زوی نه راته کی
ولن په دواړو سترګو
زل خیر استاد پوند کا د تو غوندی غوندی ورزپی
خیالی ګلا چه و خبر در تو کم خپکیگی خوبا نه
خوشحال کاکا چه خبرم پتا با برابر نوی چه دیر خواگر خبرم وی پی خپکیگم
چه دست دنو زبان خلی تا کلپ واچو
نه نه کاکا خوشحالا وایم پلڑکی بالی گنزا نپریده خاما خاده خبر ور تو که کاکا خوشحالا چه نارگول خوایی ستا خبر چه سمر ترخم وی نپی خپکیگم
خیالی ورارا چه پزره که دادر تیره نشی چه موگ بستا پا چای او پا گره ستردیو او
او کنا خیالی ده خوشحال کاکا چه رنده خود ده شین چای او توری گره لنگر دای لنگر دلتا هر زوک رات لیشی شین چای ور سره تورا گره نوشی جنگو لیشی زپ ایگم چه تاسو پا چای او پا گره نخپا که گئی کنا زکل رات لم وای چیر تا چه زده زی آل تا پی خیزی
زده ده خدا روغ لارا خیالی وراره که خپکی گینا لدی خیالونو او چرتونو چه نجوری گی
خیالونو خوده و ریخموش نو سره تالونو دی لدی تالونو می مرا کزاوا وایم کور دلغا لیدکشا خیالی پده ایخ کلی خبرا خجال کاکا مئی پازا باوا پا کور کلی کچی او نیم لیوانای امی خوان کئی
چنار گولا تو پا لوی لاس لیوانای تری مجوڑاوا خیالی تکڑا زوانده باید چه دخپل کورانای کلی او ولس خدماتو کی
خانو زما دلاس چه پورا دی زد چا چه خدماتو کما
داس موایا ته هر چه کولشی و صورت روغی که او خیار زوانی زن پلی وانتوب موایا
وایم کور دی لغا لیدکشا خوشحال کاکا خود دورتا وایا چه چه دی وکی او چه دی نکی
داده او کی چه بیزای چرتون او خیالو نده نوهی ده خپل کورانه خدمت سا ده ملاو تدی ده کلی ولس په خو بدو که ده برخه واخدی
یارا خوشحال کاکا دا وڑای بشڑای نشی
والی بشڑای نشی لپلار سره ده پس بکا که کار پایل که چه یو زل ده کار پا خواندو پوهیده بیا با دعا راتا او که
خوشحال کاکا تم با ده خبره نکه خود خیالی چه کار تا ملا ما تا دا داسی او بولا چه ده سڑی وزپنه خوشی تکول دی خیالی گولا که بد می ویل
وایم چه دار گولا گول گلاب خبر دی اکڑا واچه واچه شل چی
ایسی
آغا ده سنگینم را آغای بابا بیا وز راتانه شکی نکنی
سلام علیکم
وعلیکم سلام
ستڑای مسی پخیر آگلی سی سنگینه ستڑای مسی پخیر آگلی
سلام مشه سنگینا بخیر راغلی
ایلا پا بیلا سنگینا
سنگینا چه پتاسه متاسه دی را وڑی که چنگ دی که سوڑی تلاس دیر که
تر پتاسه می خشای را وڑی دی
وایم کور دی لغا لیڈاکشا سنگینا دا خود لاس مینزل سابون دی
دا می او در جان دی کور لپارا خیستی و ماویل دا یو دوادانی بای تاسو تا درکم بجرنده که بلاسو نپی او مینزی
سنگینا کور ده وادان دا خود دیره لوی او گته وره توفه ده ده خیار سری بلا خود دیوره کهوی
ای راجی شیرین خانه دا سی ویختار برتا جور کل کلا چه لوی استادان امریش جوره بای
منم دیا شکا دنو پخپل کار که استاد خوی و خبره می واوره
وایا یا وسه چی وایم ای سل خبره دی آورم
آسی ما ویل چې سلمانی چاری او ماشینونه دی پاک ساته ډاکټران وای چې سل مرزونه تری پیدا کی
بالکل وایم چې ګل خبره دی وکړه دی ته به پام کوم
وای و خبره بلا مو واوره
وایا وایا په زړه کې بده اندېښنه نه پرېږدي
دا بیا تی دې ملک په پام خوراوه کله کله لوښتانو سره غوښم ونیسی
تخوی کلا کلا پو چورت که لارشم چانا یا بیایتی رانا پو وقت لگیگی.
نه داسی مکوا چی کار تکینی فکر دی پزای لارا.
نو فکر می خلق رات خراب بی کلا کلا وریج رانا غلاکی او کلا می حسی زوروی.
نو وریجو خبر دی وکرا آقا دی ایمت خانم دی خورا روان دی گلیتا دی کلا پواچا با
گلیتا دی چند کلا پواچا
داسی مور توایا وریجا دی شیرین را وری زنو لارم کور دی ودان چی زماوی خطان دی را جور کرد خدای پا مار
علا دی ملسا پا مخه دی ویم زیری گلونا پا دی کنم چه خبره دی وریجی نوره کمی پیدا شوی کچا دا ویم کنه ویم دازم آخر کرده
واشقا بیا څنګه له ځان سره بنګیږي بیا خو به درنه څه نه ورک
نه نه ته خبر نه یې د سلمان عاشق مال څوک نشي ازمولی چې مارې وخوري پوستکی غورځوي او چې موږکې وخوري په تلک کې بندیږي او
دا به نو هغه د وروژې غله یا پوستکی غورځولی وي یا به په تلک کې ایسار وي
مې نشه خوړلی کنه دا کانه پې کېده خو اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه
هغه څنګه
دا خیالي خلکو ته لیونۍ ښکاري خو ډېر هوښیار بنی آدم دی او
په دې کلي کې یو ته هوښیار یې او بل خیالي
له زړه درته وایم خیالي عجبه خبره راته کړې وه
څه یې درته ویلي وو
ویلي وو چې ستا مینې وریجې غټو غټو ټپوسان وړي دي
نو ټپوسان کله یو من وریجې وړی شي
ته څه وایې وزوره وره خیالي ویل چې په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي یو من څه چې دوه منه وریجې هم وړی شي
چې ټپوسان وړي وي بیا یې نو نور وربخه
بس په هماغه برګ وزیر څادر کې غوټوې له هوا یې زما په غېږ کې را وغورځولې
صبر چې دا خو دلته کېدم ایله مې وږې سپکې شوې
وی پلاره دا خو ما پخواني ځای ته راغلو
هو کنه ملالۍ لورې زموږ د کلي د موټرو اډه ده همدلته کېنه چې تر څو موټر راځي دمه به وکړي
سمره پلاره راځه تم کېنه ستړی به وې
ښه دې وویل لورې چې ته وایې کې به نم
پلاره د موټرو نه ولې ګډوډ سي دا رنګونه ولې کوي
خدای دې هدایت ورته وکړي دا یو بل ته لاره نه ورکوي هر یو موټروان کوشش کوي چې تر بل د مخه شي رښتیا ملالۍ لورې
ښه پلاره څه دې ویل
پلار دې جار شه بازار دې خوښ شو
رو خواه میشو خو
خود چه؟
زیلی سرکون خامو او کسیم دیری چرد دلیوی
بس خدای ده مکت توفیق را که لوری چه خپل کلی و کارون پاکو ساتو او ودانی کو
آمین آقا ده از من ده کلی فلان کوچم را غی
آفرین ملالی لوری دیر از زیره که خپل کلی موتر ده او پیشنده
بس بیرو دوستاده ام داده سم ده
شاباش آقا هلا د موټر د مخه کی خپا کاکا
زه کای استاد کله چې کلی ته ورسېدو بیا به پاکه کم
لو حول ولا شاغه په کوپلې کې د بوز دې کم ازغه چې شیشه پاکه نه وي خدای مکه کپلاره کې ټکر وکړو
شاغه ګلا استاد خضر ته وای د موټر د نورې کې کیم پاکه نه دي ځان پاکه کا
کاکا ته اوس بل موټر والا ته جوړ شوې
ولا غوسه کوي پلار مې خضر ته وای
بس بس مغزه مې مخوري خیری پاکه به کم او کاکا لتا سره سودا موده ستا چې پاس د موټر په سر وټړم
هوښتا خو په احتیاط پاس د موټر په سر وټړ چې مات نشي
د سرو در چرخ خو بنوي
سرو زرو له چرګ نام قیمتي ده
ها دا څه دي دا خو تل ګراته وخه
دا ده د لاس منزل او دان ده
یار کاکا دې خبرې ته خو د اسمام خان دارا په دې او دان کې څه کمال ده او خو به په سرو زرو نه بدلوي
پیروز استاد وای روغ وجود بچای ده ډاکټران وای چې وخت په وخت اوبه او صابون لاسونه مینځي مرزونه به نه درنیک کیږي رښتیا یو بل خبره
وای کوم خبره
سهار د کلینر غږ وکړ چې زل خیره پون د ورکه د توغندی غونډه زه وایم چې د موټر تیز ته خطر لري
وکاکا کله څنګه غږ وکم
تاسې غږ وکا زل خیره په پام پام
کاکا په دې خبره به زه سوچ وکم کمې خوښه شوه همداسې به کوو.
تاسو نن د ملالۍ دوی د نانځکو لوبې ننداره کړې، هم یې لوبې او تفریح کوله او هم یې خپلو همزولو ته ښکلي پیغامونه وړاندې کړل. زما اوسیدونکي هم پوهیږي چې په څه ډول خپل کلی کور پاک او ستره وساتي. تاسو هم د خپل کلی په پاک ساتلو کې کوښښ وکړئ، ځکه چې پاکي او نظافت د ایمان برخه ده. تر بیا د خدای پامان.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
دال او ټال
دا نوی تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو.
کولای شئ د خپل خوښې سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ:
00422212240.
چرگ شو دہی چائنا منی جرگی
جرگ شو